تاریخ صنف 7م، 8م، 9م، 10م، 11م و 12م و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان.
سلامونه ستړي مشه، زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص ویم. پایل د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. د هنګاو په نوم د بشري حقونو یو سازمان وایي ایران د 2015 کال له پیله 15 افغانان اعدام کړي دي. دغه سازمان پر خپل وی پاڼه لیکلي تر ټولو تازه پیښه پرون یکشنبه د بسم الله تاجک په نوم یو افغان د ایران د بندراباس په مرکزي زندان کې اعدام شوی. هنګاو لیکلي د اعدام شوو افغانانو تورونه تر ډیره د نشه یي موادو قاچاق او یا هم عمدي قتلونه وو. تیر 2024 کال کې بیا په ایران کې د اعدام شوو افغانانو شمیر 80 تنه وو. د بشري حقونو سازمانونه تل له ایران غواړي چې خپل قضایي نظام اصلاح او د اعدام سزاوی پای ته ورسوي. د امریکا او اوکراین ولسمشرانو د اوکراین د جګړې د هواري لپاره بیګا په فلوریدا کې خبرې وکړې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل د سولې خبرې په خلو روانې دي. هغه د یکشنبه پر ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی سره تر لیدو کتو وروسته زیاته کړه د جګړې د پای ته رسیدو هوکړې ته ډیر نږدې شوي. دواړو مشرانو په فلوریدا کې تر دغو لیدو کتو وروسته یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل. یو شمېر لانجمنې مسلې لا هم بې حاله پاتې. دغو لانجمنو مسلو کې یو هم د اوکراین په ختیځ کې د دونباس سیمې برخلیک دی چې د امریکا د وړاندې شوي پلان له مخې اوکراین یې باید روسیې ته وسپاري. ترامپ او زیلینسکي دواړو وویل دا یو سخته مسله ده، خو ترامپ زیاته کړه دغه موضوع هلته په نږدې کېدو دی. اوکراین ټینګار لدی چې د اوسنۍ نقشې کرښې باید ثابت پاتې شي. خو رویټرز آژانس لیکي متحده ایالتونه چې د سولې په هڅه کې دي دا پلان هم لري چې د دونباس په یو آزاد اقتصادي زون اعلانوي او اوکراینی ځواکونه به ترې ووزي. د ملګرو ملتو د بشري میشتیدنې پروګرام یو انهابیتات وایي د کابل د هرو 15 اوسیدونکو له ډلې څلور هغه په غیر رسمي استوګنځایو کې اوسیږي. دغه بنسټ پرون په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان د ښاري نفوس 30% د کابل ښار اوسیدونکي دي. د دوی په ټکو عمده برخه دغه اوسیدونکي په غیر رسمي کورو کې ژوند کوي. د یو انهابیتات په وینا د کابل اوسیدونکي د اقلیمي بدلونو، سیلابو، ځمکښویدنې په وړاندې او د پیاوړو ودانیو د نه لرلو له کبله زیان ګالي دي. که څه هم د کابل ښاري نفوس معلوم نه دی، خو ځینې راپورونو کې د 4 میلیونو تر 2 میلیونو پورې یادیږي. او د شمالي کوریا دولتي رسنیو نن دوشنبه ویلي د دغه هیواد د لرې واټن ویشتونکي دوه کروز توغندي ازمویلي دي. فرانس پریس آژانس لیکلي دغه ازموینه د یکشنبه په ورځ د کوریا ټاپو وزمې په لویدیځ کې ترسره شوه چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون هم ورغلی و. ازمویل شوو توغندیو 2 ساعته مزل کړی. چارواکو دې ازموینې ته د بهرنیو ګواښونو په وړاندې د جګړو چمتووالي په نوم یاد کړی. شمالي کوریا وخت ناوخت د خپل توغندیز او اټومي قدرت د واک ننداری کوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم ډول وایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې، ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ ولې په جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره سیرجه، ځکه چې دوی مثال د ودې او ترمیم همدارنګه د کم ځایونو چې خوشتي اوسي، یعنی دوی بیا ځلي ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ استاذ دا چې دی هغه به د واویایم صفحې څخه تر 2 صفحې پورې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د غسخ خصصه ودي، کلمې خصصه ودي چې د کموال په معنا سره یا لږوال په معنا سره ده. دا ویلی ځکه چې په دې ویش کې چې د مورنی حجرې خلورنی حجرې شمس ته کیږي، هغه اول خو مثال مجویده په زوجی کم ژوندۍ موجوده چې زوجی ته کسر تست سره کوي په وګو کې راښکار کیږي او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېرې ان یا دوه ان نی یعنی د کروموزومونو شمېرې نیمایي د مورنۍ حجرې څخه ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي او د دې میوسس د مرحلې په پای کې چې د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنۍ حجرې یا ډاکټر سیلز لاسته راځي او د په لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري جنسي ګمیټونه دي او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدېږي چې مثال په سپورونو چې تولیدېږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسېږي د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وایي لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو لومړی چې د پروفیز مرحله ده لومړی مرحله چې د لومړني مرحله ده چې د جنیټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده او دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالي لپاره حیاتي رول لوبوي پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلي مرحلې دي په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې مثال د خبرې کروموزومونو غشتلي او لنډیږي تقریبا د میتوسس مرحله په څیر دی خو یوازې یو څه توپیرونه پکې وجود لري پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې خروسته د پروفیس په مرحله کې دغه کم اوجده تارونه چې د کروماتین هغه په چې کېږي په کروموزومونو باندې یعنی دوه غشتري بازوګان په چې کې رامنځ دي لاند بازوګان په چې رامنځ دي چې سنتومیر په مرحله کې دی وبس نشتی او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالي هومولو کروموزومونه چې هر یوې یوې د مور او بل د بلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي او بل چې دی د کراسینګ اوور دا چې دی د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کم د هستوي کم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي و قطبونو ته ځان ورسي او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور له لارې جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالي او د هغوی سره نښلول د میوسس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي چې دا مرحله چې د موږ وایو په لومړنی میوسس کې ډیره ضروری او مهمه ده ورپسې د میتافیز مرحله ده د میتافیز د لومړنی میوس مرحله د لومړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلي و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي او دا مرحله چې د میوسس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتي ده په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي چې دا د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي او بل چې دی د میوسس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترکیب سوی چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالي پیښیږي او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنیټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی نه د جنیټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنیټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي اماده کوي دا کم هومولو کروموزومونو چې وو د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي چې هر هومولوګ کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې وایسو بدلونونه څخه معلومی څونه مهمه او ضروري دي. ورپسې راځو انافیس ته. د انافیس په مرحله کې چې دی موږ یو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي او د استوا څخه قطبینو ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنۍ مرحله چې د میوسیس د لومړي پړاو اخرنۍ مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو پړاوونو څخه ده چې لومړۍ برخه ده او د میوسیس په لومړۍ مرحله کې د کروموزومونو د ویش وروسته پیښیږي او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړېدو لپاره یو مهمه برخه ده چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړېدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي. همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. دا کروموزومونه چې کم جوړ شوي و پنسي او ډول شوي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوي و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي، ځکه چې دوی زه خپله دنده سرته ورسوله، کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ځو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګي نیسي. تیلوفیز چې دی نو چې کی سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصوي او دویم میوسس ته داخلیږي. دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسس سره ورته ده، خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسس د مرحلې وروسته کم شوی وي. یعنی چې ومو ویل، یعنی دا چې دی ان کروموزومونه په کښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونه سره یوځای کیږي د نارینه د میتون د کروموزومونه سره، بیا نو دا څه کیږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر څه کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي، لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي، د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د میتافیز بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کشه کې سره برابریږي، تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواوو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او آخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل شولې، نور سایتوپلازم چې کیږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړۍ مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې بیره ولاړ سوې په دویم میوسس کې، بیا څه کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې، څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله. انشاءالله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړي اوسې او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسس عملي اهمیت وایي. د میوسس عملي چې ده لکه څنګه چې د میتوسس ته مو وویله، د میوسس ته چې دی فرقی دوی چې دی د جنټیکي تنوع او د نسل په نسل د جنټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي. او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جنټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جنټیکي تنوع رامنځته کوي یعنی کروسنگ اوور او همولو کروموزومونو ترتیب در طول پا چشکی کش در میوسیس پر عملی که سر ترسی جا هم دارنگ در جینیتیکی موادو در نیمایی کول پروسه هم در سر ترسی دوی چیلی در جنس تولید لپاره دیر ضروری دیزه که چه مثال مجوهی در میوسیس در جنس تولید لپاره حیاتی دیزه که داغه در هگی او سپرم چی که دوی تولید دوی او در پروسه چی در نیمی نسلون را هم دی په غاړه دی ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دې کې وجود لري یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم دا هم لري د دې اهمیت وو ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري مثال موږ یو مشکلات پکې رامنځته شي که چیرې هغه سم ترسره نسي نو دا به د جینیټیکي خطاګان لامل مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي یعنې کروموزومونو شمېر چې شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي کم که چیری سی موجود هغه لمنزه زی او که چیری دی سی هغه داون سندروم پندیخته که چی داون سندروم هغه ناروغی وی چی داغه کم نفر چی ذهنی و رسته پاتیوالی لری ده عمر ده لحاظه مطلب غطی مگر ده ذهن ده لحاظه و رسته شاعت پاتی همدارنگ ده میوسیس عملیه چی ده هغه مثال موجودی داغه کم جوندی کچنه موجود چی دی یعنی کل کچنه چی پیدا کیجه هغه ده میوسیس عملیه پا واسطه ده دوی هغه کوم گمیتونه چې دې سره یوځای کېږي او کروموزومونه ویش چې کله صورت نیسي یو ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته بیا څه چې وایي د میتوسس مرحلې په واسطه سرته رسېږي یعنی د میوسس او میتوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو یې دغه وه چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوید باندې راکمیږي یعنې یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمای کېږي کروموزومونه یو ان پکښې کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په نامه سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمېر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینیټیکي موادو ویش چې دی هغه هم په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمېر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي مثال په میوسس کې چې دی دوه نیمه مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې په ځان سره مو نوټ کړئ په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړۍ پوښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لنډ ډول یې واضح کړي دویمه پوښتنه ده د میوسس اهمیت څه شی دی او درېمه پوښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شی دی ستاسو ټولو ته اجازه ښه نړۍ نړۍ مننه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله مې ومنه هیله لرم چې جوړو او صحتمند به یاست شراغ لاس د دولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ او تاسې راځو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کېږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي لکه څرنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وه او موږ ویلی خپله عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال دغه کوم د انرژي چې زیرمه سوي د هغه په ترڅ کې دغه کیمیاوي انرژي چې په میخانیکي انرژي بدل سي دلته څه کېږي حرکت رامنځته کېږي چې له مثال د خبرې لکه تګ دی خوراک کول دي همدارنګه زموږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټوله فعالیتونه دي چې دا څه دي د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کېږي عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکات راښکاره کېږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې
انسان په کوچ دغه اکتینومایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بس سره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ ساسې درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي، یوازې انسانان حیوانات پکښې کې چشتې شامل دي. ډېر نور ژوندي موجودات چې دي هغه بیا له عضلاتو څخه خپل فعالیتونه سرته رسوي، لکه نباتات او همدارنګه ډېر نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپله عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې عبارت دي د زړه عضلات، شوی عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دي هغه خط ډوله جوړښت لري، خط لرونکي دي، نو او دوی چې دي غیر ارادي دي، یعنې زموږ په کنټرول کې نه دي. دوی خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوی عضلات. شوی عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز، تنفسي جهاز، اطراحي جهاز، یعنې زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوي دي. شوی عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل فعالیت په خپله سره مخ ته وړي، زموږ د کنټرول لاندې نه دي. که چېرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کوو، نه غواړو هغه حرکت په نیجه کېږي، یا بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپله سرته رسوي. مثال د رګونو کې د وینې دوران دي، همدارنګه د معده فعالیتونه دي، د کولمو فعالیتونه دي، چې هغه خپله په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سرته رسوي. او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خط لرونکي نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده. او زموږ په بدن کې چې کوم حرکات راښکاره کیږي، لکه د لاسو، پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي، هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، موږ به په دوی کې خط لرونکي جوړښتونه ووینو، چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خط لرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي، هغه د تندن په نامه سره، یعنې د تندن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمېر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایو فایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریکه بندونه یا نقطې لري، چې که چېرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کېږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کېږي. او د دغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کېږي. چې دغه زید جوړښت چې دی، د زید کرښې چې دی، هغه ته سرکومیر، د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري، چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي، او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه یې ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سرته رسوي، چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کېږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کېږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي، چې موږ وایو دغه کوم دوې برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګن برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده، چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شو، مثال موږ کولای شو لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر، د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بس سره وصل اوسي، دا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انسرشن په نامه سره یادیږي، چې د پای نقطه ده، چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلي دي، چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي. لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه ادا کم عضلات چې دی پدی کې یو چې دی منقبس او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنی کله چې د عضلې یوه برخه منقبس کیږي برعکس د هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسوي چې دا د دغه کم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کړي دي همغږي کړې ده چې په دې سره دوی څه کېږي د بدن حرکات کنټرولیږي. مثال خبرې دا کم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلس په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلس په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی شو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه بهتر څنګلې تر هډوکي ورپورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه د ترایسپس په نامه سره یادیږي ادرسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوند د هډوکي اولنا پر څه کېږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخري مړوند پر هډوکي باندې پای ته رسیږي چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو وروسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایي. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلات حرکت رامنځته کیږي چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي. یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې څه کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پوه کړو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې ده هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې ده هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصېدو سره سوډیم په ډېره اندازه څه کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دغه برېښنایي انګیزې چې دي د حجرې تر مرکزي برخې پورې رسیږي. کله چې مرکزي برخه پورې ورسېدله دغه کوم برېښنایي سیاله چې ده هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موږ په دقیق کې چې کلسیم وجود درلودي چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شوله د کلسیم آیون د دې لامل کې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منځته راځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسېدي بیرته دغه کوم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکیني ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدیږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کوم تقلص شي وو چې څه کیږي نور مثال دا کوم حرکت چې وو هغه نور څه کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پورې چې انسان حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري دغه کوم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي. یعنی ډېر یو اړینه پروسه سرته ورسېدل چې موږ وویل ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې ډېر د عضلاتو پر حرکت باندې څومره مستقیمه اغېز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته. عصب استایل کولین پر هغه کیمیایي مواد ترشح کړل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه. چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سودیم څه شي سو د حجرې داخل لاړي. سودیم د څه شي لامل شو؟ د برېښنایي چارج پیدا کولو لامل شو. چې په برېښنایي چارج چې کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال څه شي کوي؟ اغېزمن کوي. حجرې دیوال څه شي سو؟ د اندوپلازمیک ریټیکولم یې څه شي کوي؟ اباسي تر څو کلسیم و څه شي ته داخل کړي و حجرې داخل کړي. چې په دې سره د کلسیم د آیون په ازادېدو سره د اکټین او مایوسین فلامنټونه چې سو اغېزمن سو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته سو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده. ګوري کله چې دغه فعالیت سرته رسېږي مالمدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سرته ورسېږي. نو د هغه دپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په حوازي یا هم غیر حوازي توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي. چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت د ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو بیا چې کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي. چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسېږي د دې دپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاریږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړېږي. یعنې ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بېرته کله سره یوځای کېږي ورسره څه شي لاسته راځي؟ ای ټی پی لاسته راځي. چې په دې سره انرژي څه کېږي؟ ازادېږي. دا زموږ ستاسو د نروسي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه د سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
آزادی ملمه
سلامونه ستړي مشه د آزادی ملمه پروگرام ته مو زفریده سیال هرکلی کوم. د نن سره په خبرونه کې لیکوال او شاعر فرزنده زیار ملمه ده. فرزنده د کابل ولایت ته خپلې نمړنۍ زده کړې د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې کړې دي. فرزانه د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځای لسته خو ل لوړو ژورو د غډک سفر د فرزانه څنګه و وسغه په کوم کارونو مصروفه ده؟ لیکوالي او شاعري کله پیل کړی ده؟ نن د زده ملما پروګرام کې درې همدا پښتنې کوو د دوی نه به واورو او هم درنګ د پښتو په برخه کې چې فرزانه کوم کارونه کړی دي دغه پړه به هم له فرزانه روسه د پروګرام په پای کې واورو. فرزانه ستړي مشي مننه لدی چې وخت پرې خو د چمک سره خبرې وکړي. راځه د خپل زده کړو پړه باندې ته ډیر وایې چې مدل تک څه یادونه وکړه چې تاسو د پغمان ولسوالۍ په چارباغ کلی کې زده کړې کړې دي. د خوانځي د نمړې ورځې په اړه درته وایې چې چا خوانځي ته وړې وي شوق د زده کړو سره څنګه و یو بل چې ما ستاسو په بیوګرافي کې وګتلو دا چې تاسو دولس کاله مکتب په ډېر کم وخت کې ویلی دی. د دې شوق علاقې په اړه مو راته وایست.
سلام، زه سلامونه تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته، هیله ده چې ښه برنامه ولرو او په پوره شوق سره یې واورئ. دا چې لومړنۍ زده کړې مې څنګه پیل کړې، دا یوه ډېره جالبه کیسه لري. مثلا زه د کور مشرۍ لور وم. مشران په ټولو کې له ما څخه لویا نورونه او خویندې نه وه. نو داسې حالت و چې هغه وخت زموږ په کور کې هېڅ کوم کتاب نه وه. یعنی بیخي یو جالبه شی و کنه، ځکه مونږ به مهاجر و. بیا کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، نو زه هغه وخت ډېره کوچنۍ وم، یعنې تقریبا د 4 or 5 کلو به وم، او په کور کې مو هېڅ کوم کتاب نه و. یوه ورځ داسې په کلي کې اوسېدلو، اوس هم په هماغه خپل ځای کې اوسېږو. نو یوه ورځ بیرون ووتلم، خو طبعا وړو ماشومانو سره مو مساطري کوله. دلته په ساتریو پټ پټونی په دې موضوعاتو باندې بوخت شو چې ګورم د کتاب په سر باندې د وبخی دی پولې په سر باندې یو کتاب ایښی ده. اوبه روانې دي بیالوه، او د بیالې د پولې په سر باندې یو کتاب ایښی وه. نو چې په دې کتاب مې سترګې ولګېدلې، خدای لکه مینه مې چې ورسره وي، ورغلم د کتاب مې راواخیسته بغیر له دې چې چا پوښتنه وکړم چې دا کتاب د چا ده یا دا څنګه څنګه. بس خپله لوبه مې پرېښودله، کتاب مې راواخیسته او همداسې راغلم کور ته. کورته راغلم، مور مې راته ویل چې دا دې له کومه که دا کتاب دې له کومه کړی. وایم نه پوهېږم، د پولې په سر پروت وم، راواخیسته. او چې کله مې شپې پلار کور ته راغی، ویلې چې پلار ته مې هم دا کتاب وروښوده چې پلار ما داسې یو کتاب پیدا که. نو هغه راته ویل چې دا به د چا وي. بیا داده چې کور ته مو د کاکا زوی راغی که نه، وړکی و هغه. هغه ویل چې دی ما کتاب رانه پټ کړی ده، اوس د ما کتاب بېرته راکړه. نو ما ورته ویل چې زه خو په هېڅ صورت دا کتاب نه درکوم. زتی دلته مې په ژړاګانو پیلو کې چې زه دا کتاب هېچا ته نه ورکوم، او دا کتاب مې کلک په غېږ کې نیولی ده. وایم چې زه دا کتاب په هېڅ صورت تاته نه درکوم. خو بالاخره مې پلار دې ته مجبور شه چې هغه ته ورته ووایي چې زه سبا تاته له بازار نه بل کتاب راوړم، دا کتاب پرېږده چې همدې سره اوسېږي. نو دما زده کړې له هماغه کتاب نه پیل شوې. په هماغه کتاب دما مور ښه وه، یعنی سره له دې چې مکتب تر درېیم صنفه پورې لوستی وه، خو بیا هغې لوستل کولی شوه، لږ لږ کولی شوه چې کتاب ولولي. بس همدا کتاب و، او زما د املا او د زده کړو پیل و. همدغه کتاب مې له خپلې مور سره لوسته. مور به مې هره ورځ ماته یو یو درس ویلې، ما به دا درس بیا بیا لیکه، بیا به مې زده کوه. او دا د دې لامل شو چې زه مخکې له دې څخه چې مکتب ته لاړه شم، زه دا کتاب ښه زده کړم، او زه لوستل ولیکل زده کړم. نو په حقیقت کې د ما د زده کړو پیل له دغه ځای نه وشو. وروسته به زه مسجد ته تللم. مسجد کې به مې قاعده بغدادي و سفارده شی لوستله. بیا هغې څخه وروسته مې پلار ښوونځي ته بوتللم، او ښوونځي کې مې بیا د ښوونځي مدیر راته ویلي وی چې ما هغه ته ویلي وایم زه په اول صنف کې نه کېنم، زه اوله کې تمباله کې نه کېږم، زه غواړم چې دویم صنف کې کېنم. نو هغه راته وایي چې د تا کله درس ته ده. وایم زده مې ده، ته ما ته راولې، هر درس چې راته راولې زه درته ویلی شم. بیا هغه راته ویلي خی ته الحمدلله سترګې مې پټې کړې، زر مې ویلې. بیا مې ورپسې راته وایي یو ماتنی په خپله په میز په سر باندې پروت و، یو کتاب و. نو نه پوهېږم چې دا به د څویم صنف کتاب و. ویلې خی چې را درشه بچیه، ته دا کتاب ماته ولوله. چې کله ورغلم دا کتاب مې ورته ولوسته. نو پلار ته مې ویلې چې ځه دا لور به دې په دویم صنف کې کېنوو، چې دا دومره تیزه ده لایقه ده. نو مونږ هم اول صنف دې پرېږدې، په دویم صنف کې به یې کېنوو. او هغه کوم اداري اجراات چې و هغه یې ورته ویل چې دا کارونه ترسره کړه. او په دغه ډول مې زده کړې را پیل شوې.
بیا د ښوونځي دغه کلونه کې امتحانونه مو څنګه ورکول؟ د ټولو مضامینو کې تکړه وی که نه کوم مشخص مضمون و چې هغې کې مو لکه هغه څه ورته وایي استعداد مو پکې ډېر و؟ لکه 12 کاله مکتب په ټولو کې په څو کلونو کې ویلی ده؟
په 12 کاله مکتب کې مې نو 4 کاله د لیاقت امتحان ورکړی ده.
یعنې 6 کاله مکتب مو ویلی ده؟
او مننه خیر اوسې. 4 کلونه داسې و چې د دې اصلي علت دا و چې یو خو زموږ مکتب زموږ له کور نه نسبتا لږ لرې و، د نجونو تعداد کم و، څوک دونه مکتب ته نه تلل. او بل دا رواج و په کلو کې، ویلې به چې مثلا ته 4 or 5 مکتب ووایه نور د تا لپاره بس ده. لوستلو لیکل د زده کړو خدای دې وپېژندل، لمونځ د زده کړې نور ته نشي کولی مکتب ته لاړه شي. نو له دغې ویرې نه چې ما څوک له مکتب نه ونه باسي، یا زه غواړم چې مکتب خلاص کړم، نه پوهېږم ولې شتاسې یو ذهنیت راسره و چې ما به نن له مکتبه باسي، سبا به مې له مکتبه باسي. که نه د ما پلار د زده کړو ډېر لیواله به، یعنې ډېر به یې راته نه ویلې. خو بیا به هم د ټولنې اغېز و، کله به چې خپل خپلوان خزی راغلی به ویل شي لور مکتب څه کوي چلی مکتب څه کوي یا بیلاری کیږي یا څنګه خو خبرې وي په هغو وختونو کې او ډېرې زیاتې وي په کلو کې. نو له دې ویرې نه چې څوک مې له مکتبه ونه باسي ما به ژمی زر زر اما کتابونه به چې مکتب کې راکړه هغه به مې ژمی خپل ځان سره ښه زده کړه. بیا به مې پلار ته ویلې چې هله ما ته امر واخله چې زه یې داسې امتحان ورکوم بل سم
ریاضي دې څنګه زده کوه؟ لکه ریاضی، هندسه، مثلثات بخصوص د لوړو صنفونو کې دا ډېر زیات سخت دی او که زه درته رښتیا وایم زه خپله به ډېر زیات تنبله دا مضامین داسې دي چې لکه حتماً باید یو څوک استاد ولري، لارښوونه ورته وکړي او د هغې نه وروسته لکه تمرین باندې سړی زده کولی شي. بخصوص زه خپله تجربه وایم چې ما ډېر په سختۍ زده کول، تاسو څنګه دې ته آمادګي نیوله؟
اصلي خبر خدا و چې ما په لوړو صنفونو کې ډېر امتحان نه دا ورکړی، یو خدا و چې ما اول صنف امتحان ورکړ او بل په لوړو صنفونو کې مې یو د لسم صنف امتحان ورکړ، لسم صنف مې د لیاقت امتحان ورکړ او لسم ته لاړم. بل دا و چې زموږ مکتب ډېر په لوړه سویه نه وه چې یعنې له ما نه به په ډېره لوړه سویه امتحان اخیسته. بس هم څه به چې په مخکیني صنف کې تکرار راغلی وه ډېر به یې له هغو نه پوښتنې راوستلې. یا د لیاقت امتحان داسې وي چې مثلا ته له سلو نمرو نه څلوېښت نمرې ویسې ته کامیاب یې. نو ریاضي دا مضامین به مې هم له خپل ځان سره لوستله. دا نه وایم چې ډېره زیاته پکې لایقه وم یا ډېره پورو پیسو راوم، خو مقصد په هغه زمانه کې د یعنی د خپل مکتب په سویه یو څوک ومه. همیشه مثلا کله چې ما د لسم سم امتحان ورکړ په یولسم کې زه بېرته اول نمره شوم، په دولسم کې بیا اول نمره ومه. خو هغه وختیان دا و چې نجونو ډېرې زده کړې سره لیوالې نه وي یا کله یوه کورسونه پکې ډېر نه وي یا خپله استادان هم ډېر زیات په هغو موضوعاتو کې نه پوهېدلې یا څنګه قصه وه. خو مقصد ښه و نو ځان مې تېروه.
بیا د خوښې کوم مضمون دی و په جلا جلا د مکتب هم ویلې، خو بیا مطمئن داسې شوق او دغه یو مضمون سره د چاویسته کوم مضمون خوښېده؟
او بالکل ډېر مې له دیني مضامینو سره شوق و، ځکه ما قرآن کریم هم حفظ کړی ده په مدرسه کې او نور کتابونه هم مثلا صرف و نحو او دا نور عقاید و فقه دا کتابونه مې ټول په مدرسه کې لوستي وه او قرآن کریم هم حفظ کړی و. نو ډېر علاقه به مې له دیني مضامینو سره، له دنیا سره به مې ډېر علاقه و، له تفسیر سره به مې ډېر علاقه و. دا به مې ډېر زیات لوستله او خصوصا په دغه مسابقو کې، دینی مسابقو کې به مې ډېر زیات امتحان ورکوه. د سیرت مسابقې شوې، د عقایدو مسابقې شوې، په دوکې به مې ډېر امتحان ورکوه. یوه ورځ چې زه په یولسم صنف کې وم، ما د عقایدو په یوې مسابقه کې امتحان ورکړ او د پغمان په سطح هم بیا اول مقام هم وګټه چې په هغې کې بیا راته لپټاپ هم راکړه چې تر اوسه راسره ده او ډېر زیات راباندې ګران ده. بل مې چې خوښ و پښتو مضمون مې ډېر زیات خوښ و.
پښتو مو یاد کړه،
مضمون د شاعرانو ژوندلیک او د شی مې چې لوستل دی به ډېر زیات خوند راکوي، ډېر به سر خوشحاله وم.
پښتو مو یاد کړه فرزان جان، پښتو مې یاد کړه چې دا پښتنه مېره نه شي. د شی بیا ادبیاتو ته لاړې دندې پښتو مضمون سره شوق و که نه کانکور کې بل څه موضوع وه یا کورنۍ انتخاب و چې تاسو باید پښتو ادبیات ته لاړ شي یا دغه شوق؟
دا به هم درته وایم، دا به ستا ټوله قصه وکړم. خو یو بل استعداد چې ما کې دا و، هغه دا و چې ما ډېر ښایسته متن لوستلی شوه. مثلا کله به چې ما متن لوسته ټول صنف په چپ شي، ټول به غوږ غوږ و. او حتی یوه ورځ چې ما کله پښتو مضمون لوسته، یعنی له مخې مې کتاب روښانی کوه، نو د پښتو استاد به راته همیشه ژورنالیسته ویلې به چې ته داسې درس لولې لکه خبرنګاره چې اوسېږي، یعنی لکه خبرونه چې وایي داسې به یې ویلې. او بیا کله مې چې دولسم صنف خلاص کړ، نو د کانکور پر میره ولی کنه، نو پلار ته مې ویلې چې دا خو پغمان ده، یو لرې کلی ده، هېڅ امکان نه لري چې زه پوهنتون ولولمه او کامیابېږم هم ورته نه، ځکه چې ما خو آمادګي نه ده لوستې، ما کورسونه نه دي لوستې او مکتب مې هم ډېر زر خلاص کړی ده. خو راځه یو امتحان به ورکړم، مقصد چانس به وازمویمه چې څه شی کېږي. نو همدا و چې ما د کانکور پر مه واخیستله. په دې باندې چې مقصد امتحان ورکوم نو چه نشته ورته، نو کانکور پر مهمه چی واقع ستاری کانکور پر امتحان که نستم. خو خیر پختنی مزده می و چمی نویزده، خصوصا پر ریاضیات و دوشانو با نگیره نپویدنم، خو طور میکرلنو او پیچتمایی مزامینو مثلا دینی مزامینو ادبیاتو و موضوعاتو که بیخوام، خو چمی حل کرد و چمی نوزده کرده. خو واضح خبر ده چی کانکور که طول سر مخوی خو کله چې نتیجه رو وتله، مثلا زموږ په کلي کې ډېرو خلکو ډېرو هلکانو امتحان ورکړی و په هغه وخت کې، نو دا ټول پاتی را غلی و اوی همزه پکی کابل پوهنتون تا کامیاب آمه چی دانو بی دیر از یادرا در خوشحالی زایوه چی کل را بندزی رایوه شو چی دا کابل پوهنتون تا کامیاب آمه بیا رو سلقی نا طول را تزرا نزرا و مثلا پلار میویلی چی چنگ بایی وی چنگ بشی و سغواری چی پانتونو وی کنا تاجیل اخلی کنا خوشی کوی پریک دی یعنی دا قصی تریوی افتی پوری هم دا تلی و را تلی کنا چی و سفتی نام بکم پانتون که کنا اون سلانه می پلار را تولی چی دا زلور سفتی نام بکا یا چو برزی ورشا بیا کچیست نشو تللی یعنی نشوی تللی بیا پس لغن تاجیل و اخلی و ایم خم دستی باوکو نو لمره زل زلارم پانتون تا و دیر لاری سر هم بلده نیم از او کورمولری و اوډیر کارتنه ډیره بلده نه وم نو خیر پلان مې را سره لاړه سبت نام مې وکوه نو یو څو ورځې چې لاړم راغلم په دې لاره کښې مې ډېره ښه بلده شوم موټرو سره م بلده شوم نو مې تقریبا یو دوه هفتې به تېرې وې پلار مې راته ویل چې لور استاجین اخلو که ویلی شي وایم نه پوهېږم ځه وایي لور تکړه یې همداسې ځه ورځه نو څوک دې څه کوي ته خو نامختالی قچلی همداسې ځه ورځه خپل درس دې وایه چا سره کار مه لره نو هماغه و چې بیا ما خپلې زده کړې پای ته ورسولې که نه ومې کولی شوی چې پانتون څلور کلنه دوره خلاصې
کړم څو ساعته لاره و ستاسې کور نه تر پانتونه پورې په موټرو کښې
تقریبا یو نیم ساعت به مې مزل کوه یو نیم ساعت
کرایه دې بیا څنګه کوله دا مصارف دې چا ورکول ځکه چې دا خو ډېرې پیسې دي که څلور کاله حساب کړي دا خو ډېرې پیسې راځي
هو بالکل ډېرې پیسې راځي خو د چا خبره یو دا وي چې ته په شاهانه طریقه باندې ځې که نه په څنګه ووایم
ټکسي ځان ته راغواړې یا ټکسي کښې ځې
پیسې اخلي یو دا وي چې بس کښې ځې که نه کله به چې بس کښې د کوټسنګي نه مثلا د کمپنۍ نه تر کوټسنګي تلم پنځه روپۍ به مې ورکولې او دې خوا ته به هم یعنې داسې به تللم چې پیسې را باندې ډېرې را نه شي مصارف یې ډېر نه شي
کله داسې شوي وو چې پیسې در سره نه وې پانتون ته نه تللې یا تللې ملګري دو هلته لکه پانتون د کافټیریا کښې خلک خوراک کوي کافیانې اخلي یا نور ځې خوراکونه کوي تا سره پیسې نه وي یا زړه دې ورته شوی یوالې چې زه ورکې چې ورته وایي خپلې بړستنې سره پښې غځوم دا درس وایم دا ډېره ده کله دې دا فکر کړی پانتون کښې احساس درغلی
داسې وخت نه ده راغلی چې پیسې به را سره نه وي ځکه چې یو خو مې پلار بې پیسو نه پرېښودلم په هېڅ صورت کله د هغه ډېر کم معاش وه ډېر کم معاش وه بې حده کم معاش وه مګر کله به یې ویلې چې زه وچه به وخورو خو ستا مصرف به درته درکوم که نه داسې نه وه پلار مې نه مخته خپل کار کوه ښه و ژوند مو ښه مخته ته خو بل دا وه چې ما په کور کښې شاګردان درلودله وړو ماشومانو ته به مې قرآن کریم ورښوده همهغه فیس هم ما ته بس وه بیخي بس وه مګر دا واقعیت وه چې پیسې به را سره ډېرې وي ډېرې به نه یعنې د خپل مصرف په اندازه به را سره وي خو هېڅکله مې هم اضافه خرچي نه کوله یعنې هېڅکله هم د مسؤلیت په دوره کښې ملګرو سره چکر نه تللم هېڅکله هم کافتریا ته نه تللم یا په ډېرو قیمتي هغه موټر چې ډېره کرایه اخلي که نه ډېرې پیسې اخلي هغو کښې نه تلم بس هغه عادي خپل ژوند مې مخته وړه و تلمه او را تلمه ټول به راته حیران پاتې وو وایي دا فرزانه خو څوک ډېر په پوهنتون کښې نه ویني بس هم دره شي درس ته کښېني او د سترګو په رپ کښې بیا وخته ځان ویستلی وي یو علت یې دا وو چې زما کور ډېر لرې وه او که چېرته ما لږ پوهنتون کښې ګرځېدلې وم یا خو دېخوا مې ساعت تېر کړی و نو په ما ډېره ناوخته کېدله که نه په ما به شپه کېدله نو ځکه مې زر ځان کور ته رسوه
د خویندو وروڼو په اړه درته وایه کورنۍ کښې په
همدې ډېر څه کښې تېر شي چې باید زر ورسېږم خپل هدف ته
یا د کورنۍ په اړه درته وایه خویندو وروڼو په اړه درته وایه تا کشران دې ته مخکې یادونه وکړو چې ته مشر یې هغوی تعلیمونه کړي دي نه دي کړي او د چا خو تعلیم په نیم کښې نه ده پاتې د طالبانو راتګ وروسته
خوراکانې خو مې پنځه خوراکانې دي او بدبختانه ووایم که څنګه خو یوې خور مې هم مکتب خلاص نه کړه ځکه همدا چې طالبان راغلل نو یوه خور مې په یولسم کښې وه څوک په لسم کښې وه څوک په نهم کښې وه څوک څلورم کښې وه او یوه خور مې اوس درېیم کښې ده یوه بله په شپږم کښې ده نو د هغو ټولو درسونه پاتې شول او یو مې ورورک ده چې هغه شکر لسم کښې ده اوس ټول یې په کور دي او هغه یعنی مکتب د ټولو په نیمه کې پاتې شو.
فرزانی که پدر را تواید زکر چه تاسی کلیوال جون کرده خار مو هم که تلای پانتون ده تلالی هستی هلتا مو خارین جون سر هم نستوال آره کرده برتا پا کلی که ده کور کارونه بیادن ده زدکر ده طول کارونه یعنی یو سا چه یو انجلی یو افغان انجلی باید ولری آقا کیفیتونه و ورتیاوی طولی تاسی کشتا بیا پا کلی که ده دغی دول انجونو لکه ساسی پا تیر باندی یا پا طولی که آقا انجونی چه زدکریم کری وی آقا ده کلی که می ورتیاوی و ورتیاوی چی وی آقا مورد طولی زدوی ده دل پارا تقاضا و مومن چنگوی لکه کورنی غواری چه خپل زمانو تا داسی انگورگانی یا داسی خزی وکری او کنه دوی پارای نظر بل سدا.
دیره دقیقه نو پویگم اگر دل تا خلق پخوابی که ازدک رو تا ارزخت نور کوا خووست بی ازدک رو تا دیر ارزخت ور کوی یعنی مثلا که زخ پلزان پاره وویم یا وقت چیز پانتون تا نتلم کنه خود تا من اول که دیر زیاد مخالفتونه و ویلی چی ندیزی بعد دا خلق خبری کوی داده اقا دا مگر یه وقت چی ما زان ثابت که پانتون تلارم یا می وزیفه واخستله یا مثلا پخپل و پخو بندی و داریدم زی یو چوک شوم بیا دیر زیادی قدر ور شوم موز چیز کلا یو محفل یو زی تلارشم بیا طول بایی چی حالا استاد تا قرمه را وریا یا استاد په خزای باندې کیناوی یا حتی د مشان خزی د توشک را ته د سی پلاس باندې صافی کی وای چې رسل وره کې دلته نیمات څنګه کینه ما سره کینه یا د تا خبری را ته ډیر زیات ارزښت لري یا کله چې یا فاتحه یو څه وی الته زه قرات وکړم یا دین پاړه باندې وغږیږم ټول را ته ډیر زیات غوږ غوږ وی یعنی اوس مجبور کې دغه احترام ته چې زه ګورم زما احترام ماشاءالله شکر دی به حد ډېر شوی دی یا د خپل شاګردانې مې چې وي شاوخوا را ته راچرپېره وي وایي چې استاده مو ده یا په دې واده کې که نه یا یو څه کې محفل کې ته چې لاړه شو تر ټولو ډېر ما ته قدر را کوي یا هغه څه رسم و رواج چې دی که نه چای ورته را وړه او قرمه ورته را وړه ده وکه هغه وکه نو
دغه موضوعاتو کې ولې نو اوس خلک ورته ارزښت ورکوي ډېر زیات. د کار په اړه مورته وایست سره دې چې د قرآن کریم تدریس کوئ شاګردان لري نور په کومو برخو کې کار کوئ او کارونه څنګه دي عاید ورنه ترلاسه کولی شي ښه عاید ژوند ور باندې چلیږي او که نه؟
کارونه خو یو دا و چې زه دولتي مکتب کې استاد یم د ماسپښین لخوا نه هلته ځم او په شخصي مکتب اقرا مدرسه کې استاد یم هلته تدریس کوم او بل دا چې زه په هویت ورځپاڼه کې ایډیټ کوم د پښتو لیکنو پښتو لیکنې تنظیموم او ایډیټ یې کوم د موضوعاتو کې مصروفه یم بل په کامن وایس کې مې غږونه ثبتوله پښتو ژبې ته مې کار کوه او بل دا چې زه آنلاین شاگردان لرم مثلا په سویس کې هالند کې جرمنی کې لندن کې دو ملکونو کې آنلاین شاگردان لرم او دوی ته ایوی ته پښتو ژبه ورزده کوم پښتو املا ورزده کوم انګلیسي ژبه ورته تدریسوم او د قرآن کریم تفسیر او تجوید ورته وایم او دغه کارونو کې مصروفه او نور خپلې لیکنې
کوم. دا خو ډېر زیات کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي فرزانه جان؟ دا ډېر کارونه څنګه ورته رسیدګي کوي؟
چه خبره ټول ورځ بیکاره ناستیم نو د کور کار ډېر نه کوم.
عاید یې ښه ده؟
ښه ده، زه ترې ناراضه یم. ولې نه، هو اوس پر ډېر یم او ژوند ډېر بدلون کړی ده او ډېره ترې خوشحاله یم.
فرزانه جانې، د پښتو کامن وایس په اړه راته وایه، د دې کارونه څنګه دي، تاسې څنګه کار کوئ، څنګه پښتو غږونه ثبتوئ، دا سیستم یې څنګه ده؟ کلنډو کې راته وایي.
پښتو کامن وایس چې د استاد جانداد جهاني لخوا څخه دا پروژه شوی ده او دا د پښتو غږونه ثبتوي د دې لپاره چې پښتو ژبه په ای آی کې ورداخله کې او بیا له هغې څخه وروسته یعنی یو څوک وکولی شي چې پښتو خبرې ډېر د نورو ژبو خبرې ډېر زر په پښتو باندې ترجمه کړي، یعنی پښتو ژبې د یو چا خبرې ډېر زر په انګلیسي او په جرمني او په هالندي په نورو ژبو باندې ډېر زر ترجمه کړي. یعنی دا د پښتو لپاره یو ستر ګام ده تر څو چې تو شبا آنلاین شي کنه. او د دې لپاره خصوصا نجونو ورته ډېر زیات کار کړی ده، ځکه چې د دې بدل کې نجونو ته څه مقدار لږ پیسې ورکوي، یعنی په هرو زرو جملو باندې یا په یو ساعت ریکارد باندې نجونو ته $2 ورکول کېږي او کله چې اوري بیا $1 ورته ورکول کېږي. او ټول اوس وخت کې 3 سره 3 شپږ یا ساعته کار ثبت شوی ده،
یعنی
دوغونه ساعت جمله ورته ثبت شوی دی او زرگونه کسان پکی کار هم کوي. دیر و زیاد و نور و غگونو تا ارتیا ده او هم درنگه تایید شوی غگونه هم دو دیر سدی او پده که گردونوال چی دی شپاک زره و نه سواتیا کسان دی چی یعنی ده طول پختنو دی نمایندگی پا اساس پا ده شپاک زره و نه سواتیا کسان پکی کار کوي او پدې کې غوونه ثبت وی چې د دې کې د سړی لپاره کوم مالی کوم څه نه ورکوي، یعنی پیسې بدل کې نه ورکوي، خو نجونو ته د انټرنیټ مصرف او غوښته ورته ورلېږي.
ښه ډېر ښه. تاسو مخکې دا ونه وکړه چې غوښتل دې کابل پانتون کې استاد شي او دا چې په افغانستان کې د روسي تغیرات او تحولات راغله و نه توانېدې، د څه هیله مندې چې ورځ به وتوانېږي بیرته کابل پانتون کې استاد شي او کوم کار او کم هیلی شد تلاری آقای تزان ورسه؟
هیلی خو خام خالرم ولی نه زکا چی امدام دی جوان تر طولو لوی هیلی و چی زده پا کابل پوانتون که استادشم، زکا زکی حقا لمره ورز کابل پوانتون تلارم اولا حقی دروازی نه چی نوی ورنه نواتل مالتا پا ما بندی او دیر کلی نرم شمال می پم خو لگی ده او حضرت دیر خوستا احساس را که چاغه نره شمال غ کلی پزا و زما په ټول عمر کې هم هیر نشی او کله چې ز بیا نوی پوانتون تبلاړه ما وحالت می استادانی ولیدلې چې غوی دیر کله لباس غوستای و او غوی په ډیر لوړ سویا باندې تدریس کاوه، نو مال زان سره داشمنه وکول شي زب حتمان بیرته یو ورځ پم دی پوانتون کې استاد کیګم. او د همدیل عمل مې لسړه نه مې په واقعیت ډېر زیات درس ویلې، ډېر زیات کوشش مې کولې پانتون په دوره کې، حتی په موټر کې به هم له ما سره خپل چپترونه خپل کتابونه ولوستل، به مې شاوخوا به مینه کتل، ودونو محفلونو ته به په هېڅ صورت نه تللمه، بس ټول ژوند مې درس ته وقف کړی و. او بیا همدا چې پانتون مې خلاص کړه ماسترۍ ته مې امتحان ورکړه چې له نیکه مرغه بیا مې وکولای شوی چې کابل پوهنتون ماسترۍ ته هم بریالی شم، او په ماسترۍ کې هم درې سمستره مې ولوستله چې په دوو سمسترونو کې زه اول نمره وم، او په یو سمستر کې مې بیا لږ نمرې راکمې شوې چې بیا بل څوک اول نمره شوه.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هیلې ورته ولرې خامخا هیله لرم چې آی کاش چې وشي چې بیا هغو حالاتو ته ور وګرځو او وکولای شم چې تر یو مقامه پورې ورسېږم.
ماسترۍ مو په نیم کې پاتې ده،
هو ماستری مدرس سمستر ولوستل او یو سمستر بل پاتې شو.
ډېر زیاته مننه په دې هیله چې تاسو وتوانیږي کابل پانتون کې استاد شي او یو ورځ داسې راشي کوم نجونې چې اوس زده کړې نشي کولای د پانتون کې، هغوی ستنې شي، تاسو استاد شي او افغان نجونې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي، پانتونونو ته لاړ شي. ډېره مننه فرزانې زیار چې وخت یې راکړو، خبرې دې وکړې، راسره پروګرام کې در سره ګډون وکړو. هیله مند یم چې وکولای شو وګورو تاسو خپل هیلو ته ورسیږي او نورې افغان نجونې بیرته زده کړو ته ستنې شي. ډېره مننه، ښه وخت.
مننه له تاسو چې وخت مو راکړې، خپلې پروګرام کې مو خپلې خاطرې در سره شریکې کړې او خبرې مې وکولې. مننه له تاسو.
Thank you. Let's go.